آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی په سپو کې پروګرام کې له میلمنو سره چېړم. احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سه شنبه د می پاتې وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکار دي. هر څوک پرې پوهیږي. له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی. د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوې ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو احتمالي ایستل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې، یعنی له 2003 کال را په دې خوا، طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سېشنبې په ورځ د می پاتې وشتمه وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدای شي نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. شغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسي سیاست په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت په کابل کې بند نه کړ. داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د می په دیرشمه د روسیې د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر اندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت به له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شبل حکومت په افغانستان کې جوړ شي. راوشم د بحث میلمنو ته. تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اساق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوي چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مانا نشه صاحب، تاسو محترم اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت کوي چې روسیه به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خو دا فکر کوي که څومره دوی لرې کیږي نو طالبان احتمالاً چې غرب خوا ته نږدې کیږي او امریکا ته نږدې کیږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډیر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبان سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته او هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډېر مهم دي.
اتمر صاحب وبخښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار لمخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلانه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډیر نشتي کړي؟
بالکل هم دغه سره. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان په رسمیت وپېژني، بیا دا امکان پیدا کېږي چې روسیه وپېژني. اما روسیه به هېڅکله اولنی هېواد نه وي، ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نشي کولی.
اتمر صاحب وبخښئ، که روسیا یوازې سربنی دا کار نشي کولای او له نورو سره روابط لري او اړیکې لري، خو طبیعي خبره ده هر هیواد له نورو هیوادونو سره روابط لري اړیکې لري، نو هغوی به څرنګه یا بل هیواد به څرنګه دا جرأت کوي چې لومړی راوړاندې شي او د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
زموږ ځو چې یو عمومي تفاهم، یعنی اول خو کومه وګورو په دغه ټول غونډه کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغه کې که ستاسو په یاد دي دا تریویکا پلاس وو، په دغه غونډو کې هلته ویل شوي چې هېڅ هېواد یعنی د دغه غونډې هېواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پېژني. او دا د خپل د امریکا او د طالبانو ترمنځ هم دا خبره وه، خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی. لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی، زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپېژني. لیکن روابط او مناسبات د نورو هیوادونو نه نږدې طالبانو سره ځکه لري، یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی، بل دا چې دوی نږدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي،
مننه. د سیاسي چارو کتونکي او په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم په خبرونه کې راسره شو. جانباز صاحب، خبرونه ته شر اخلي، څنګه تاسو څه اټکل کوي؟ ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني؟
سلام ورحمت الله تاسو ته او ټول هغه دوستان چې موږ ویني او اوري. زنه پیغام چې دا کار به څو وخت دقیقا وشي، خو دا نن ما یو د یو نور پوری شروعاتي مصاحبه د روسیې البته او یو پخوانی ډیپلوماټ روسیې پرسنل کې واورې د چاپی ولې چې دا پروسه پیل شوې ده او پیل شوې په خوا حتا په مغه د 2023 کال د اگست نه راپدې خو شروع شوې ده. هغه په دې معنی چې کله چې روسیې خبر سفارت افغانستان کې پی خوت او کله چې د افغانستان سفارت په مسکو کې چې زه یو غړی وم، هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته، نو دا پروسه وستر بلې خبرېده او خورېده. تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ ورسره بلی کېدل، سیاسي تعاملات، حتی اقتصادي. ان تر دې وشو چې په ماسکاو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامی آتشا هم په کار پیل وکړ. دا په دې معنی ده چې اړیکې خورا دی فاکتو اړیکې خورا پراخې دي، او هغه څه چې موږ د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي. اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هېواد اوسېږي یا به دوم هېواد اوسېږي یا به درېیم، د دې پوښتنې ځواب دفتن ورکول ډېر مشکل دی. خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسېږي یا د آینده د رسمي پیژندنه اوسېږي، دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هېوادو سره وکړي. دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف پاشکن کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هېواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي، نو دا یو مشترک اقدام به اوسېږي چې دا هېوادونه
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نوی او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي، لیکن بل لور ته که چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو، د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي. مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تورلس کې شامل کړه، بیا وروسته روابط بیخي قطع وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اسلحه رسی شي. له دې وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندې شوې، ماسکاو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست، بیا دوی انتقادونه کړي دي. د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده چې طالبانو په حساب برابر نه ده، او دا ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګر ډلې دي منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي، او دا ته تور پوری کړي دي چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیم دا تور پوری کړي دي چې یو ډول له دوی سره مرسته کوي. بیا بل ورس بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوس به تر شي فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړی جوړی دي په دې روابط کې؟
خو زه به داسې ووایم چې تر دې له وخته کېدای شي همدا اوس هم دغه لړۍ ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه پخوانی ازمایل شوی سیاست چې د تورې او د کلچې په نامه یادېږي هغې نه استفاده کوله. د یو خوا سیاسي تعاملاتو طالبانو ته ویلي چې دوی د افغانستان ځمکنی واقعیت دی، دوی بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي یا دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د ضمیر کابل په عین وخت کې په وار په وخت کې ستاسو پام شوی چې بالکل تاسو دا خبره په بار بار نشر کړې دي. د دوی امنیتي نظامي چارواکو دې ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسیې ستراتیژیکو منافعو ته تهدید و. از سرګی لاوروف مثلا دا ویلي چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواردي، او تاسو ویلي چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارامي یا نگرانی خودله، او هلته وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سره ګډ تطبیقات کېدل، پولې لا نورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډله ییز قرارداد امنیتي د هغې لوړ پوړو تر لویو رسیزو پورې دا ویلي چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو ته هم وار په وار اشاره کوله. خو په بطن کې په ټولیزه توګه سیاسي تعامل هغه کوم سیاسي چلند چې روسیې درلوده داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجنډا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا دغه نن سبا ورسره په تربیه او د وسره ناتو سره مخ ده دا یو د شته الټرنټیټ چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کی او ان تر دې چې اوس هغه د لوړ پوری چارواکي کې ته اشاره کوي چې روسته چې دې ته اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي او ځینې چارواکي دا وایي چې بل مرحله به رسمیت پیژندل وسی که البته دا احتمالات دي خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل دا فکر کوم چې ډېر قوي احتمال چې نږدې ورځو کې به
مننه جان باسب اتمر صاحب ستاسو په باور د تور لیست په برخه کې که چېرته روسانو غوښته سوار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړي دوی ولې دا مسله ځندنې کړې ده یعنی یو ځل اعلان کړي او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي بیا زمیر کابلوف ته اشاره کوي بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین ته اشاره کوي او چې احتمالا به دا کار وکړي ولې د فتن اقدام نه کوي
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونه کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی وو همسارګانو سره نړیوالو سره په هغه باندې ولاړ دي که نه دي دا خو یو تشویش هم دی لکه چې مخکې جان باسب ویل یعنی کله چې دغه نظامي تمرینات د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکاری سره دغه ترسره شو د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه و اوس هم روسان په دې برخه کې ډېر محتاط دي روس چې طالبان سره نږدې دی یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډېر نږدې پاتې شوی دا په دې معنا نه دی چې طالبان د دوی خوښېږي بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري برعلاوه چې روسان نه لري ایران هم نه لري تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي یعنی ویزه دومره اسانه نه دی او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغه هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي یا سړی په دې باندې قضاوت کولی شي نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی دا د مجبوریت نظر دی او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم په قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کې یا دې شاته کوم بل برنامه شته نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي یعنې تقریبا دا طالبان ته وایي چې یعنی زه دې ته حاضرم یم چې تاسې نومونه د تور لیست نه ځینې وباسم یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو سره تاسو په رسمیت وپېژنم لیکن که تاسو دغه کارونه وکړئ یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوي چې تاسو غربي هیوادونو ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد او اطمینان ترلاسه کړی نه دی
مننه اتمر صاحب
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لاله ریجن او ریجن کو خپل پیغامونه را سره شریک کړی دی. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبان حکومت باید په خواله نور هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولی وپیژني. حاجی علی کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت پیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اوریدونکو سلامونه راته استولې دي، عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په پیل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل دی، هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکو هم د واتس اپ له لارې را سره دی، د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ یو ظریف سپوک پروګرام دی.
سلام شباب، تاسو سلامونه، تاسو اوریدونکو سلامونه. حمید الرحمن زوی کوم د محل د ایران هیواد څخه.
او شرحلی مهرباني.
باید دل شوی کچیر طالبانو اول په شومځي خلاص کړی وای نو ټول نړۍ په پرمختګ پیژندلې وای. وصل د خند چولېدلې دي د شومځي په باره کې ولېدلې دي. زما په فکر چې کچیر طالبان د هنن شومځي خلاص ټول وادونه به پرمختګ پیژنل کې ایران لکه پاکستان روسیا ځینې وادونه به ان شاء الله پرمختګ پیژني. او د افغانستان د بهرنوي چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللی دی د دنیا څخه وضعیت په ایران کې د افغانانو ډیر خراب شوی دی. تباور وک چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګری افغانستان ته استي. افغانستان کې د یو من پلمیټر په هم نه پیدا کیږي. د دې سمدا خواهش خاصه چې لازم ژغ غواړي د ایران بهرنیو چارو سره خبري وي چې مثال لازم ژغ افغانان ما زیات کوي. تاسو باور وکړئ چې شبر سبار شپه مش بده ځک بي دي جو چالت بس پيام خوونه کې.
ډیر مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی، دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو، بیا به له مسولو کسانو سره هم شریک کو، ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي او تاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده، دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشری حقوقو ډلې نور هیوادونه هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې. او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو لاله یو څوک واکمن کیږي هغه حتی لاسونه تړل کیږي چې د یو هیواد پر رسمیت پیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې، ځکه چې د خپل خاورې دننه خلګ ورته وایي چې دا کار دی ولې کړی دی. په هر حال بیرته اتمر سب کتا ستر شو له جنبا سر سره مو رابطه قطع شوه ده. څه فکر کوي چې روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي؟
دا خو یو ضروری خبره ده، ځکه که روسان دا خبره نه یادوي یا نور د خوځو مسله یا د همشمول حکومت مسله، دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته دوی د لاسه ورکوي. دا یو حتمي مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچ چا سره ونه مني چې دوی جنکیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي. نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته. دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي. بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي، یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی یو هیواد یي، د هغه تعامل نړیوالو سره ښیي، هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ وي، هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري، د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي. دغه ارزوګانې دي، دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري. دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې دی چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي. او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي او خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دی روان دی په دغه پیړۍ کې چې اوس دا افکار ډیر د منلو نه دی، نه افغانانو ته او نه نړۍ ته. نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت شي، هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي، ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راځي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
په یو اوریدونکو را سره د دبر واخلو. بیا به بیرته د خبرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. مهرباني وکړئ تاسو سره سره.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو ته او تاسو مېلمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، شو راخلی
محمد نایب اکیار ام د شیندان. دامي ویل شبار صاحب چې روسي باید د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، باید چې موږ هم اړتیا ورسلو رسیم مستعجل لري، نو دا خو باید په رسمیت وپیژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبري واورید، هغه ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده، یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته چې تاسو څنګه د حکومت په رسمیت پیژنې چې هلته نجونې مکتب ته نشته تللی.
بار صاحب باید اسلامی امارات هم د انجونی شوندی هم خلاص کی، موږ د دې مخالفت نه کوو چې معنا په اخلاص کې، او باید غرب خو هیڅ کله نه غواړي چې اسلامی امارات یا برسمیت و پیژندل کی، یاد اسی نو د رسمي مخالفت هم دی کی موږ دا غواړو چې بیا هغه شوندی خلاص کی، نو دا غو تر موږ هیڅ مخالفت نه لرو او باید پر رسمیت پیژندل.
مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. یو بل اوریدون کوي هم دی، مهرباني وکړئ او سریب سپوک پروگرام دی.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو همکاران او ټول اوریدون سلامونه.
وعلیکم السلام.
زبردست توامه چې نو زارانه مې چې دا نړیوال دی ولې پر رسمیت نه پیژنې، خو طالبان چې د امریکا د لاس خلک دي نو دی ولې بیا پر رسمیت نه پیژنې، خو تاسو د امریکا پر معنی نه ځلته پر موږ باندې د تکلیف لکه د شوزو پر معنی د امریکا نه وایي چې دلته مکتبونه لاس لکه تاریخ چې د امریکا نه وایي دلته تاریخ خو سره دي، لکه نور چې زور زله مې پر ولا څنګه روان سره د محصولات کې شهرنیا خو خدا دا اسلام کې دا محصولات جواز مې چې دې نه خو دا ټول هر ان شي د امریکا تلوش میلیونه ډالر وتر روان دي، دې ته اصلي دا حرام نه دي. دا
نو وبخښه تاسو په څه حساب وایسته چې امریکا ورته وایي چې مکتبونه مخلاصوي؟ دغه پرون هم د امریکا د سپین ماړی د ملي امن صلاحکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمي پیژندلو په مخ کې خند دی، هغه د نجونو مکتبونه دي.
چې بار صاحب زبردار توامه چې دا خو یو مخيله کپنجاتيان دوه مخيص حساب چلوي، البته ما خامخ په خپل وایي چې مکتبونه د لاس اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پر مخ ونه کې او څنګه دومره کڼړی شاته پاتې شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اتمر صاحب، د دغه اوریدون کې د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لاندو واخلم، د دې شک تیوري په افغانانو کې ډیره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغه څه ده. بل خبره دا ده چې دغه زبر ځواکونه یا قوي هیوادونه، هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هیڅکله دغسې سیاستونه علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډېر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه هغه څه شوه. یعنی بیا د دوی په توافق کې څلور پنځه مورد او هغه توافق باندې عمل نه شو. دا څه شو؟ او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی نو امریکا به چور افغانستان د یاد ویستلی وای، په خپله مخه وتلی وای. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې؟ او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده، نو دا بله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. آزادی پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د سیاسي چارو لکتون کې او په ماسکو کې لبخاني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. جانباز، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نجونو د مکتبونو مسله هم یاده شوله، آیا دا به روسانو ته ډېر لوی خنډ نه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او کنه؟ د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاده کړې، دوی ته اهمیت نه لري.
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی کنگار کوي، البته دوی اگر کرنلار دغه څه نه ده، لکه د غربي هیوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده. خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو لپاره ډېر نارام نه دي. هغه متحده ایالات دي، هغه سی فدراسیون دی، هغه چین دی، هغه ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې پتیشانو اوس په ډېر څه د پاسه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دی. دا هیوادونه فقط او فقط تل هغه ستراتیژیکي منافع فعالي او هغه د فارغ ډېر په تشویش کې کنه. خو آیا دا د متحده ایالات چارواکي خپل ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دي، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخکوي، د کومې لارې هغوی پلوي کوي. محتوا د طالبانو، د هغوی د پالیسیګانو، هغوی په دې شیانو پوهېږي؟ آیا په دې نه پوهېدل؟
جنباس صاحب بخشه، تاسو مهمه مسله یاد کړل چې هیوادونه د نورو هیوادونو لغمه مړنه دي او هیڅ وخت هم د سینوي، یعنی دغه اوس د کوم هیوادونو په خپل منځونو کې سره اړیکې شیری او یا خراب دي، ټول هم د سینوي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسكر له روسي عسكر سره یو ځای په یو جبهه کې جنگیده د نازیانو پر ضد. نن روسان په اوکراین باندې بمباری کوي او اوکراینی درون الوتکې د روسي دننه بمباری کوي، خو د دې شک نشته چې ګټي مهمې دي د هیوادونو لپاره. لیکن مشکل بیرته، فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپل افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کړي او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي؟
بالکل بالکل. او ما دغه شی ونه ویلی چې موږ باید حتی د چا نه انتظار وکړو، یعنی د یو د بینلي اړیکو یو شاګرد په حیث او شل کاله مې په دغه د ملي اړیکو کې تیر کړل. زه په دې پخوا که پرې په تیوري کې پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري. او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو یووالي ته ورسېږو. دا زموږ لویه تاریخي، سیاسي، فرهنګي، اجتماعي ستونزه ده. موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي اوسو، هم زمونږ فرهنگ افغانی فرهنگ ټول اقوام زمونږ ژبې زمونږ انانات هغه جرګه ده، هغه زمونږ نور فرهنګي چارې دي، هغه د مشر ټاکل دي. یعنی دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغې موضوع کې موږ خپله یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هیواد تړلي اوسېږي، بله بله ډله به بل هېواد پسې تړلي اوسېږي، هغوی به بیا احتمالا فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته، بیا به همدا اور بلي په افغانانو.
دا خو دی
خبره بالکل په ځای ده، معقوله ده، همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی، ولې نه پیدا
کېږي؟
مشکل ده.
مننه جانباز صاحب. اتمر صاحب د دې جانباز صاحب تر خبرو پوری چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نوري ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی، ځکه چې په دې ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول، دغه مسولیت داعش خراسان څنګه واخیست. په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسولیت یې واخیست. له هغه وروسته د 6 کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګي بریدونه وشول او ډیر کسان پکې وشل شول، پلسکونو کسان داعش مسولیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم دا تور پوری کوي چې داعش په دې هیواد کې خونړی حمله کړی دي، او چین هم لداعش سره جوړ نه دی، او غربي هیوادونه هم لداعش سره جوړ نه دي، ځکه په منځني ختیځ کې هم لداعش سره ډېری حمله په داعش کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د داعش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډغه مخوري او کنه؟
نه، زه په دې عقیده نه یم، ځکه داعش خپل د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یو پروژه ده. د دې تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د داعش په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل، او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و. بیا دغه داعش په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ. موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو، او د هغه افراطي ډلونه چې په پاکستان کې وو هغه داعش جوړ شو، او نوم ورته کېښود داعش خراسان. او داعش خراسان لکه چې تاسو ویل په ایران کې عملیات وکړ یا کوي یې پس له دې نه افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په ماسکو کې کوي. کله چې د ماسکو دغه حادثه وشو، روسانو ډېر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوه، نه دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده، او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره ده، او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
وي. اتمر صاحب، دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري، ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدی شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې داعش نیولې و، د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي، او په سوریه کې هم د داعش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات شوي او د چې پاکستان داعش حمایت کوي د برخې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړي دي، غلطه دي ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلګونی ول شول، او روسانو ویل چې دا هغه د ایشان دي چې دوی د تاجکستان دي، نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شو. یعنی للوې سره فکر نه کوي چې د تر هغه وروډلو په برخه کې دا ګران ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولړ دي.
ګوري منګه دا تاریخ چاله رو، کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دا ډلې ټول په پاکستان کې، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ، دغه انصار الله دغه حرکت اسلامي او دغه خبر ټول په پاکستان کې موجود دی او دغه اوس هغه ګروپونه دي چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګر ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژه په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغه پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که مونږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایي وژل سو لیکن په میلیونو افغان وژل سو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات 10000 عسکر وو لیکن افغانانو 2 میلیونه قرباني ورکړه او څومره مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسو وګورئ په یوازې د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هېڅ حتی لفظي انتقاد هم نه کوي؟ نو تاسو
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث د داعش په خوا لاړ نه شي، البته د اوریدونکو نظر به هم راوخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی تاجکستان او قرغیزستان ته داعش ولې اهمیت لري. دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی داعش یو نوم دی، خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ یاسر په فیسبوک پروګرام دی.
السلام علیکم شیبا سپتا او ملمنو او ټول اوریدونکو ته کیلم احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. حاجی صاحب شرغلی، وعلیکم السلام.
مننه مور به د خبرونه په حق له نظرم ورکو او وفتنه بل مرصاب وکړو. دا چې روسانو او طالبانو سره له وخت څخه نږدې اړیکې درلودې د دې مور شهیدان یو دا سیاست یو داسې شی ده لکه کوم چې تاسو وویل چې په خوا په اوکراین کې یو ډول حال وو، اوس بل ډول حال ده. خیر خو انده ته موږ په نیک نظر ګورو چې د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو کده تیری په ادارې پاتې شوې اوس هم هغه زړې نغاري ډنګي خپل مخالفتونه په رادیوګانو او په نورو شانو کې څرګندوي. خیر دا خو د دې کار د هغه دوران تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپیژني دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، د ملت په پرمخ لاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تېرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چېرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني طالبان به هم خامخا یو څه انعطاط پذیري وکړي. څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پریږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه یعنې دا پوښتنه ده چې که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نور به کوم هیوادونه یې چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونه په حکومت په رسمیت وپیژني لکه ایرانو د منځنۍ آسیا او چین و مثلا نور پاکستان او داسې هیوادونه، آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه
حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبر هم دغسې دی. یو خو منګه دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زمونږ دغه 45 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې منګه افغانستان یو مستقل آزاد هیواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته راورسول. من نه دا په دې معنا نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادی راوسته نو امریکایان هم ته نیکمرغی راوسته. امریکایان او ناتو هم د روسان او د شورویان نه بد حالت په افغانستان کې راوسته، او نن دغه زمونږ حالت د ناتو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته مونږ رسېدلو. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هم روسیه وپېژني هم نور هیوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زمونږ خپله واکمنان دننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره مونږ ځورئ. مونږ وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړي، حکومت ملي کې اساسي قانون جوړ کړي، اقتصاد ته وده ورکړي، هغه متخصص کسان راولي چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې مونږ ځئ چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیا څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري، لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه و اوس څنګه دی. نو زمونږ منافع زمونږ ګټې دي. که مونږ ملي ګټې او ملي منافع ته پام ولرو او دا خوندي کړو، هم زمونږ نظام به قوي، هم زمونږ روابط به قوي. دا چې روسیا که احیاناً حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني، نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین، لکه ایران، لکه ترکیه، لکه ځینې عربي هیوادونه، دوی به هم ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبه سه مخ تر دې چې تاسو تر شم د فیسبوک ته لاره ډیر پیغامونه راغلي دي. لټولو لیدونکو او ریدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راسته ولې دي. د حاجی محمد شریف خوشحال لیکلی دی، دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت پر رسمیت پیژني. مسافر هوشک په نوم باندې لیکلی دی، رسمیت واغه وخت چې امریکا له افغانستان وتښتیده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلی دی، باید ټول جهان د حکومت پر رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلی، زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپیژني. نور اوریدونکو هم ځینو وجده ځینو په لنډ باندې خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. د عالیا په نوم یو لیکلی ویلي کلی دی، په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي، نو هیڅ دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلی دی، دا ښه خبر دی او د جنو سلامونه او احترامات را لېږدي. لټولو مننه کوم جان بس لدی د خلکو لمنن ورسره کچیرته تاسو تراشم. څه فکر کوي چې کچیرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنۍ حکومت پر رسمیت تو پیښند، لدی ورسره به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکي او کی کوي دغه مسائل لکه د بشر د حقوقو مسائل او جن نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا پر رسنیو کې ادي شي، لدی سر به سکیش. ها ګورې
مونږ یو تجربه لرو په ګاونډي کې، یو هیواد په نوم ایران ورته تقریبا البته په خپل تفاوت او ځانګړتیا او سره په 1910 او یو کال کې اته یو انقلابي اسلامي انقلاب هغه د څه یو تاکتیک راسته کې ولې څه راځي دا ته دي وړي نو خپل شاه پاکستان نو خپل او نور ځلې چې اخوندي یا اسلامي باندې نه درلودل په ظاهر هغه ټول را دعوت به څوک نور سره ټول یا یې نام کړل یا یې بندیان کړل یا یې د وطن نه وشړل. زه فکر کوم چې عین یو اجنډا د طالبانو په مخ کې هم پاتې او عین یو کار یا یو فکر دوی هم لري. ایران هم ډېرو هیوادو په رسمیت پېژندلی، روسیې په رسمیت پېژندلی، چین هم په رسمیت پېژندلی، متحده ایالات هم د سویس په طریقه سره غیر مستقیمې ډیپلوماتیکې اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکې ورکې دوران د ایتالیا، د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کلو کې دوه چند شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې ټولې په ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب
نو بخشی جان باز فکر نکوی چې دا مقایسه سخت ده فکر نکوی چې ډیره ګران ده ایران یو
هغه مقایسه
نه یعنی ایران فرضاً تیل لري په میلیارډونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی د افغانستان پرنګ نه دی چې 50 کال پکې جګړه شوې ده لې عراق سره یې جګړه درلوده په نظامی لحاظ پیاوړی دی او نور امتیازات لري چې د نور هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي
جنگونو خو موږ هم دغه 50 کال
خیره نه کومه د افغانستان
مانګه پکې راښینده او نو تاسو خبره پزای ده ما اول کې ویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هی ودونه لري خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري دا تاسو کا توجه کړی اوسې چې هغه هم کړی دا یعنی لکټر لگا د سکم دې کلو کې چې ما تاسو کړی دي څه د پاسه یو څل شل زلي طالبان کلی دي او دغه زلي ایرانیان راغلي دا خپل قابلیت یا قنداری وسه او حتی هغه کوم ګار چې په کندهار کې جوړیږي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړیږي نو هیوادونه به سره تعامل کوي د خپلو ګټو ته فکر کوي او زه به کوم کوم چې دلته به بیا هم زمونږ چې ګڼو د افغانانو ژوند ته افغانستان د افغانانو د ټولو ته ایران یا نور د روسیا چین نور هیوادونه ډېر تشویش لرم ځکه چې هم تاسو په منځ کې نو یو د ملي اجنډا ته ګوري منطقي کې چې څه اقتصادي نظامي امنیت وضعیت هغه ته په کاتو او دا چې دا حاکم عدالت په یو ترتیب کې سیمه ایز اجنډا کې ورساتي او پرې دې چې د فراسي مایي اجنډا کار شي خپل کار وکړي هغه اقتصادي باندې ولري یو دوی هغه تعاملات څنګه سیاسي باندې ولري یو دوی تعاملات انور نو فعالیتونه نسی دي ته هغه به کټ مټ او یوازې د خپل منافع ته په کتو هغه دلته
انتباه کوي جانبا صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهم موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهم غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویل دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او خصوص او طالبان په خپل جنو موافقه ته ورسی شي
فکر نکوم فعال شي بر فکر نکوم او بلې فکر نکوم او فکر نه هه دیس وی چې زه فکر کوم چې د سیمه هوادونه او چې کوم چلون دا وره او مټلې دي او بیا هم بنلي او وضعیت په کټو چې پاره جوړ نه مزمزو زه فکر کوم چې د سیمه او سلسله تحرکات د ډینامیک چیز ګورم د تحرکاتو مګر داسې دی چې کیدای شي د دوه غونډه د هي یو رقم ته د هغه په لار کې خندونه واچ دا هیڅ دایره نشي که هغه دایره نشي بیا به هم لکه دوه اوله دوه دومه دغه یو سمبولیک عمومي ناس ته وسیږي چې د نظر په بدله تکيږي او وضعیت به هم دغه څه په دې ترتیب وسی او حتی زه په دې فکر کې د دې په تحلیل مې کله کله دې خاطر هم لري چې کیدای شي د منطقه کې ودونه هغه کوم چلن چې وځ غواره کړی دی هغه په ترڅ کې د غونډې د شین او رقم څخه سند
مننه جان باسب البته لکه څنګه چې تاسو ولیدل د غونډې په ارتباط د طالبانو اساسو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې لاغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو ویاند د جنونو مسله مهمه یاد کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او جنونو موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي خو د خبرونه په اخیره کې به اتمر صف تاسو نظر هم واخلم څه فکر کوئ چې د دوه غونډه کې به ځینی پرمختګونه وشي او کوونه شي خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم جن اوریدونکو هم د خبره کول چې طالبان هم به ځینی موضوعات ومني او د روسانو هم ځینی خبري کړې دي البته د روسانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال تازه دا خبره کړې ده چې فرزن یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي اتمر صاحب ستاسو نظر
بل توقعات فرق کوي طالبان د دینه یو رقم تابل لري غوښتنه لري طالبان دا وایي چې موږ ته د غزمن څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده دې ونه ټاکل شي دغه خبرې او زموږ په دې کې دا یو دو ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري. خو زه داسې فکر نه کوم ځکه دغه اقلیم او مخدره مواد او مثلا بانکداري او دا خبرې دا ضرورت بیانه ده چې دغسې یو لوی غونډې ته چې هغه د دریم دوه په نوم ونومول شي هغه غونډې ته خلک دعوت شي. دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبان سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي، یعنی طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو مشمول حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه موږ د دې غونډې نه ولرو، خو د طرفینو د دغه دریځونو ته چې زه ګورم بیا هم ماته مشکل ښکاري چې د دوهې درېیمه ناسته هم یو ښه نتیجه یا پایله ته ورسېږي.
مننه اطمر صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستې. جانباز صاحب له تاسو څخه منندوی یم، د اوریدونکو هم مننه کوم. زه احمد شیبر، اجازه اخلي.
اسمان پلور رفیگی ستا هلمند او ستا عموده مست پهیگی ستا بیرغ دید اسمان پلور رفیگی ستا هلمند او ستا عموده مست پهیگی ستا پالن ستا پخ پلو بچو پور ده سوچ بدور لر گوری مخی تور ده داه وات میڑ نو ظلمیانو پور ده سوچ بدور لر گوری مخی تور ده داه وات میڑ نو ظلمیانو پور ده سوچ بدور لر گوری مخی تور ده داه ته هر څوک چې راغلی خدای وهلی یلغلګر بیرته په تیښته ترې نه تللی دلته هر څوک چې راغلی خدای وهلی یلغلګر بیرته په تیښته ترې نه تللی تورلې ګانو ته وایه دلته مو ګور دے څوک چې بدور